مسکا هوته کې وړاندې کوي.
پنګرهار ولایت کې درې کسان د نشې موادو د قاچاغ په تور نیول شوې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نګرهار امنیه قومندانۍ لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې د لوی لارې پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یو 126 کیلوګرام چرس په دوو موټرو کې روداتو او دور بابا ولسوالو ته قاچاغ کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې په جلال آباد ښار کې 8 ګرامه ټابلیټ کګولی په پرچون ډول خرڅولې. په کابل ښار کې د نشې موادو څه د پاسه لس پرچون خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د کش مدیر میان احمد احمدی رسنۍ ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د خاري حوزو د پولیسو په همکارۍ په څلورمه، پنځمه، شپږمه او اتمه ناحیه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو شپاړس پرچون خرڅونکي لینک دی 40 کیلوګرام نشې مواد سره نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له دوی سره هیروین، چرس، تاریاک او د نشې ګولې هم نیول شوې دي. په پکتیا ولایت کې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د نشې موادو یو لس زیرمی ویجاړی کړی دی. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشې موادو یو لس ذخیره ویجاړی کړی دی. په دې عملیاتو کې څه د پاسه 15 ټنه او مچرس او 2580 کیلوګرام پاخه چرس، ګڼ شمیر وسلې او مهمات نیول شوي او په دې تور 15 ټنه تورن کسان هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه په کابل، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشې موادو پر ضد عملیات کوي. د نشې موادو د قاچاغو د 15 قضیو په تړاو درې کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا درې کسان تیرونی په کابل او خوست ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره نږدې یو کیلوګرام هیروین، څه د پاسه یو ټن چرس، د نشې ګولۍ او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. ښاغلی موحد زیاتوي چې د دې اونۍ په بهیر کې لس تورن کسان د دې مرکز په محکمو کې مجازات شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې مرکز ابتدایي محکمې د روان شمسی کال د عقرب په میاشت کې 33 کسان له شپږو میاشتو تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د بدخشان ولایت پولیسو د ولایت ته د 100 کیلوګرامو نوشادرو د قاچاقو مخنی ولیده. د بدخشان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی رسنۍ ته وویل یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې شپږ سوه کیلوګرامه نوشادر په یو بار وړونکي موټر کې له کندوز څخه د بدخشان درې ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دغه ډول په دې تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې قاچاق کوونکي له تخار او کندوز ولایتونو څخه بدخشان ته د نشې موادو د قاچاقو پر مهال نیول کیږي او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشې مواد له تخار ولایت څخه د باندې د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د تخار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پېښه کې پولیسو یو کس هغه مهال ونیو چې 10 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې له تخار ولایت څخه د باندې قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د شرقي معبر په سیمه کې 6 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو باس کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وا کابل ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې دواړه تورن کسان تر لومړی څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د جنیوا په کانفرنس کې د نشې موادو په اړه د افغان ولسمشر څرګندونه
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده.
د کندوز ولایت په ځوانانو کې د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولۍ خوړل ډیر سوي دي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمی.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشې موادو اخته دي.
د زابل لوالی رحمت الله یرمل سره مرکه لرو.
موږ سره زابل کې د سکوم ځنګړی مرستې نه دي سی فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو حامد وای چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو.
روغ دو کسانو سره ډیر زیات پامو کې چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
والکا ودرېګه چیرې داسې پیغام روانې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د زراعتي سکتور وده ګټوره او غوره لاره وبلله. ښاغلی غنی د جنیوا په کانفرانس کې د خبرو په ترڅ کې وویل په زراعتي سکتور کې نیمګړتیاوي او نړیوالو بازارونو ته د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه عوامل دي چې د افغانستان د زراعتي سکتور د ودې مخه نیولې ده. ولسمشر غنی زیاته کړه د زراعتي سکتور وده کولای شي چې د نشه یي موادو په ضد مبارزه اسانه کړي او د دې ترڅنګ له نړیوال امنیت او ثبات سره هم مرسته وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
د جنیوا کانفرانس د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 28مه او 28مه نیټه په سویش کې جوړ شوی و. په افغانستان کې پر انکشافي مسایلو او سولې سربیره د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر موضوع هم بحث وسو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 12 هیوادونو او 15 مرستندوی موسسو استازو ته په وینا کې وویل په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زراعت ښه وده کړې خو د زراعتي تولیداتو د پروسس او نړیوالو بازارونو ته د رسیدلو په برخه کې اوس هم ډېرې ستونزې شته. ولسمشر غنی د زراعتي سکتور پر وده ټینګار وکړ او وی ویل په افغانستان کې د زراعت وده کولای شي له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي. دغه ډول د نړیوال ثبات او سولې په برخه کې هم مرسته کولای شي.
The productivity element really becomes
the زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده. د زراعتي تولیداتو په برخه کې نیمګړتیاوي او نړیوال مارکیټونو ته زموږ د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه دوه اساسي ستونزې دي چې زموږ نیمګړتیا نه ده. دا نیمګړتیا په سیستم کې ده چې موږ یې له نړیوالو مارکیټونو سره نه یو تړلي. که دا سیستمونه ورغول شي نو میلیونونه کاري فرصتونه پیدا شي. زراعت د نړیوال ثبات او امنیت کلي ده او د زراعتي سکتور پرمختګ بیا د نشه یي موادو پر وړاندې د بریالیتوب کلي ده.
ولسمشر غنی په داسې حال کې د زراعتي سکتور پر وده ټینګار کوي او د نشه یي موادو د کښت پر راکمولو کې مهم ګڼي چې د 1999 کال د تازه سروې له مخې په افغانستان کې په 233,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی ول چې دا کښت د 1999 کال په پرتله په 40% راکم شوی دی. له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره چې په دې سروې کې له نشه یي موادو سره د مبارزې له وزارت سره همکاري کړې ویلي چې وچکالۍ د کوکنارو د کښت کموالی عامل دی. وچکالۍ د کوکنارو پر کښت برسیره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. د فراه ولایت پخوانی والی محمد عمر شهزاد وایي چې پر زراعتي سکتور پانګونه کولای شي چې د کوکنارو له کښت څخه د بزګرانو لیوالتیا راکمه کړي ځکه چې ډیری بزګران د زراعتي محصولاتو د ارزانۍ او کموالی له امله کوکنار کوي.
بهترینه لار همدغه ده چې د بزګر سره زمیندار سره دا کومک وسی چې د حاصلات نه کل دومره سي چې د خپل مصارف را کوي او د خپل اولادونو بچیانو ډوډۍ دغه کې زه په دې مطمئن یم چې تر ډېره حده پورې به د مخدره موادو د کښت کچه راکمه سي په افغانستان مارکیټونو ورته پیدا شي او هم د دې په څنګ کې دغه زراعت میکانیزاسي د مطمئنیم د مخدره موادو په کښت په کمولو کې ډېره همکاري به وکړي.
افغان حکومت د جنیوا په کانفرانس کې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا مرستندوی هیوادونو سره ژمنه وکړه چې د جګړې د عواملو له منځه وړلو په برخه کې به له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. دغه ډول ښاغلی شیرزاد په افغانستان کې د مافیایي ډلو فعالیت د جګړې د دوام اصلي لامل بولي او وړاندیز کوي چې د جنگي ډلو د فعالیت ختمولو لپاره باید د کوکنارو بوټي لمنځه یوړل شي.
محمد ایاست نکو چې د جنیوا په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه او اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د نشه یي ګولیو حال درکوو. د کندوز ولایت عام خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې ځوانانو د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. دوی اندېښنه لري چې دا نشه یي ګولۍ د ځوانانو راتلونکي ته ستر ګواښ دی. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندز کې د ځوانانو ترمنځ د نشه یي موادو استعمال په نوم د ټابلیټ کې زیات شوی دی. د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي هغه نشه یي مواد چې په دې وروستیو کلونو کې په نوم د ټابلیټ کې افغانستان ته راوړل شوي دي د دې ولایت زیات شمېر ځوانان پرې روږد شوي دي او ځوانان د خوښیو محفلونو کې ورڅخه ګټه اخلي او دغې مسلې دوی د ځوانانو راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي فواد نبی زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت
دې مسلې ته هیڅ پام نه کوي. د ښار په هر سیمه کې ټابلیټ کا ګولۍ او نور نشه یي مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. باید دولت دې ستونزې ته پام وکړي. باید امنیتي ارګانونه د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي چې ځوانان مو له دې مصیبت څخه وژغورل شي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم وایي چې د کندز ښار په هرې څنډه کې نشئ توکي په اسانۍ سره موندل کیږي، خو پولیس د نشئ موادو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشئ موادو اخته دي. په تیره بیا د ټابلیټ کا ګولیو په اړه ډیر اندیښنه لرم. دا ګولۍ د کندوز په هر څنډه کې په ښکاره خرڅېږي، خو تر اوسه پورې یې د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی.
له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل بیا وایي څرنګه چې نور نشئ توکي انسانان متادوي، ټابلیټ کا هم عیني ضرر لري.
مواد مخدر به نام ټابلیټکا به بازار آمده
و د ټابلیټکا په نوم چې کوم نشئ مواد بازار ته راغلي او یو شمیر ځوانان یې خوري، دا ګولۍ د ښیښې، هیروینو، تریاکو او نورو نشئ موادو په څیر ضرر لري او دوامدار خوړل یې سړی معتاد کوي.
برای انسان ها سبب به وجود آمدن احتیاط میشه.
بلخوا د کندز د امنی قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی هم تاییدوي چې په ښار کې نشئ توکي پلورل کیږي، خو ټینګار کوي چې د نشئ توکو د مخنیوي په برخه کې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي.
کله چې پولیس له ساحې څخه لرې سي، خلک د پرچون په بڼه نشئ مواد خرڅوي، خو د پولیسو په موجودیت کې دا کار نه سي کولای، ځکه چې پولیس هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني کار وکړي، داسې مواد خرڅ کړي چې خلکو ته ضرر لری.
د کندز اوسیدونکو په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دې وړاندې په دې ولایت کې له نشئ توکو سره د مبارزې ریاست چارواکو ویلي وو چې په نوموړي ولایت کې د روږدو کسانو شمیر څه باندې 1500 تنه ته رسیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئ توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزرنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په زابل ولایت ولاړ سو او هلته به د نشئ موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه د زابل والي سره خبرې وکړو. زابل هم له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکښ کرل کیږي. دغه ولایت د نشئ موادو د قاچاق پر لویه لار پروت دی. که څه هم زابل ولایت نور ولایتونو په شان ګڼ شمیر محتاجین لري، خو په دې ولایت کې د محتاجینو د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک جوړ شوی چې په هیڅ ډول کفایت نه کوي. په دې اړه مو د دې ولایت له والي رحمت الله یرمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی ولې په زابل ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې.
دا هغه ساحې چې ولسوالۍ کې د دولت تر تسلط لاندې دي، په هغو کې د کوکنارو کښت ګرافیډیټډ شوی دی. خو متاسفانه ځینې ولسوالۍ کې مو ځینې دوردسته ساحې دي چې هلته دښمن موجود دي. د هغوی په سیمو کې د خلک یو ډول مجبوره کي او د خلکو څخه یو ډول استفاده وکړي او بیا د دغه پیسو څخه چې د دغه کښت د وجې لاسته راځي دوی خپله ونډه او خپله حصه واخلي. یعنی هلته مستقیم ځینې ساحې داسته چې خپله طالب وسلوال کوکنار کړي.
تاسې د طالبانو او د کوکنارو د کښت یادونه وکړه، که په مجموع کې راته ووایاست چې په زابل ولایت کې د کوکنارو کښت د نامنۍ سره څومره اړه لري؟
د وسلوالو طالبانو د تمویل کوونکو سرچینو له جملې څخه یو مهم او غایدتي سرچینه یې د کوکنار هم دي. کله چې دښمن په هغه باندې ځان تمویلوي، په دغه اواید چې لاسته راځي په هغه باندې مرمۍ اخلي، وسلې اخلي، معلومدار خبره ده چې جنگ زور اخلي او د نور هم قوي کیږي او نامنی زیاتیږي. خو نسبت نور ولایت ته زابل کې دا کال یو لوی لامل دا هم چې وچکالی هم ونه توانېدل په هغه اندازه چې په نورو کلونو کې کوکنار کرل دا کال هم وکړلی سي. او لږ زموږ هغه عملیات هم چې تیر کال ژمي کې مو ترسره کړل او هغه ساحې چې مخکې کلو کې دښمن په لاس کې وي هغه مو ونیول او بیا مو چاته اجازه ورنکړل چې دغه بدمرغه کښت وکړي.
په هغو ولایتونو کې چې کوکنار او یا بنګ کرل کېږي، مرکزی حکومت یا مرکزی اداره د هغو ولایتونو سره د بدیل معیشت په نوم باندې مرستې کوي. په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام وضعیت څنګه دی؟
موږ سره زابل کې داسې کوم ځانګړې مرستې نه دي سوي، فقط تېر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې چې په دغه بدیل معیشت کې یوه پروژه مو د یو کرکټ د میدان د جوړېدلو یو پارک. بدبختانه چې د ناسم مدیریت له امله تر اوسه هغه پروژې چې یو کلنی وي چې باید خلاص شوي وای، تکمیل شوي وای او د استفادې وړ ګرځېدلې وای، تقریبا درې څلور کاله کېږي چې لا هم نیمګړې پاتې وي. زما پورته اکثر مې هلته د وزارت مقام سره تماس نیولی دي، شپېته یا اویا فیصد ته مو کار رسولی دي. هغه اندازه توجه چې باید ورته سوی وای متاسفانه چې خاص نه دي سوي.
د چا لخوا د دغو پروژو سم مدیریت ونشو؟
ستونزې دوه اړخیزې وي. لومړی د وزارت لخوا څخه چې باید څومره تعقیب سوي وای او څومره توجه ورته سوي وای، یا هغه شرکتونو ته چې په قرارداد ورکول سوي وي د دغه شرکتونو په اړه یو څه معلومات یا د هغوی بیکګراونډ او تجربې ته کتل لازم. او بل ستونزه خپل هلته په محلي حکومتي اداره کې هم وه چې هغوی هم ونه سوای کړای دغه پروسه یا دغه څو پروژې سم مدیریت کړی سي.
په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د کوکنارو د کښت کچره ټیټ نه کړه. تاسو خو د بزګرو سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې ولې کوکنار کری؟
زما په ماموریت کې لومړی ځل چې ما د بزګر ورځ ولمنځل. بزګر مو پوه کړي چې تاسو یو بارزشته طبقه ده او یو بارزشته قشر یاست. د ټولنې په بار بار مو مجالس کړي چې د هغوی غوښتنې مو اورېدلې. زابل په مجموع کې یو هرڅوی ولایت و، هیڅ بدیل پروګرامونه متاسفانه موجود نه و. دا خپله د دې لامل و چې بزګر بل چاره نه لیدل. دا ځل وزیر صاحب زراعت په دې کانې کې چې راتلونکي مالي کال کې به انشاءالله ډېرې پروژې په زابل کې عملي کېږي او د بزګرانو هغه غوښتنې چې د دغه کښت د بدیل دپاره یې درلودللې هغه مو د وزیر صاحب سره شریکې کړلې. زه امیدوار یم چې دغه راتلونکي مالي کال کې به موږ وتوانېږو چې نور هم بزګر دې ته وهڅوو چې په خپله خوښه باندې نور دغه کښت پرېږدي او یو بل مشروع او حلال کښت انتخاب کړي.
په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کېږي یا نشي مواد تولیدېږي هلته محتاجین هم ډېر دي. په زابل ولایت کې هم د نورو ولایتونو په شان محتاجین ډېر دي، خو هلته د دوی د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک شته چې هغه په هیڅ ډول باندې کفایت نه کوي. تاسو په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي؟
دغه ستونزه ما د خپل ولایتي ادارې په هغه انکشافي پلان کې هم نیولې او مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه کړې وه. وزارتونه هم اطمینان راکړی دي چې انشاءالله راتلونکي کال کې به موږ وتوانېږو چې یو څلوېښت بستریزه روغتون جوړ کړو.
هغه معتادین چې په زابل کې ستاسو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي، دوی ته په اسانۍ سره هر ورځ نشي مواد رسېږي. تاسو په دې برخه کې څه کړي د دې نشي موادو د رسولو مخه ولې نه نیول کیږي؟
زابل کې موږ اکثریت وخت هغه قاچاقبران یا هغه ساقیان چې دغه موادو ته لاسرسی لري او بیا کوشش کوي چې د ټولنې نور وګړي په اخته کې، همیشه زموږ پولیسو وخت نا وخت هغوی نیولې دي او قانون منګولې ته سپارلې دي. البته تیره میاشت کې 500 کیلو څخه زیات نشئی توکي نیول شوي دي. په شرط داخل کې نشي کولای یو معتاد په ډیره اسانۍ سره لکه په نورو ولایت کې چکیږي خپل نشئی مواد په دغه مر اسانۍ سره واخلي سي.
د کونړ صخره نیولې بیا تر هرات پورې لوی لار د کاچاکو د تیرېدو لار ده او دا لار د زابل څخه هم تیرېږي، خو په رسنیو کې داسې لږ راپورونه خپره شوي دي چې د زابل په سیمه کې دي لوی قاچاقونکي او یا د قاچاقو یو کاروان نیول شوی. د دې دلیل څه دی؟
موږ یو لوی لامل خلاص سرحد تقریبا د درې شپېته کیلومتر کې دېرش کیلومتر مې خلاص سرحد د دې لامل شوی دی چې ډېر وخت قاچاقبران د زابل په هټه کې د دې څخه استفاده وکړي. او یا ځینې هغه ولسوالۍ چې مثلا خاکي افغان ولسوالۍ د ډېر وخت کوشش کوي چې کلونه راایسې دښمن سره ده، ډېر وخت کوشش شوی دی چې د همدغه طریقې څخه دښمن یا دغه د مخدره موادو قاچاقبران په ګډ او په همکاري استفاده وکړي او د دغې لارې څخه د څه مواد تیر کړي. وخت نا وخت چې کوم راپورونه زموږ پولیسو درلودلې دي پر هغه باندې اجرات شوي دي. دغه کسان چې ما د ټول چې په تېرې میاشت کې یوازې نیولي دي د زابل اوسېدونکي نه دي، دا هماغه کسان دي چې د زابل د لارې څخه فقط تېرېدل او زموږ پولیسو خبرتیا ترلاسه کړې ده او نیولي دي.
په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ځینې امنیتي چارواکي په خپله نشي مواد استعمالوي، یعنی معتادین دي، او د نشي موادو سره مبارزه دا د دوی اعتیاد تکنیک کړی ده. تاسو د دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
مرکز کلات کې یا هغه نږدې ولسوالۍ کې چې زه تللی یم ګرځېدلی یم، ما په پولیسو افسرانو یا د نور امنیتي ځواکونو په افسرانو یا سربازانو کې داسې تر اوسه نه دي تر سترګو شوي چې زموږ افسران د ګواکې په نشه یي مواد اخته وي. اما د یو لیرې ولسوالۍ د یو ډېر لیرې دوردسته پوستې یا د هغه ځای کې دا ټولۍ په اړه په دې څه نه سم ویلی چې زموږ پولیس هم په یو داسې حالت کې دي چې کافي اندازه وخت نه دوی پاتې شوی ورته چې دوی د جګړې د مهارتونو د زده کړې تر څنګ ځینې نور مسایل هم زده کړی شي. کېدای شي هلته ځینې سربازان په ډېرو لږو او کوچنیو نشو باندې مخته وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 2016 مزرني سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردي. د پکتیا ولایت حامد له 12 ټولګي څخه تر فراغت ورسته د پښتو ادبیاتو په پونځي کې درس پیل کړ او د ماسیلې په دوره کې پنشو اخته سو. درسونه ځنی پاتسول او نشي هر څه ځنی واخسته. دا چې حامد په پونتون کې ولی او څنګه پنشو اخته سو په دې اړه زموږ همکار اصل زادي سره د زړه خواله کړې ده.
باز خلکو سره مو انډی ولی او چاغو مخ کې په دغه راز باندې اخته شوی وو. هغه وخت کې تعلیم مو کول خو سر لدن هم ما دغه خلکو سره ارتباط درلود. نور ځوانانو ته مو دا هیله او تمه ده چې کوم کسانو سره چې دوی کینی باید هغه خلک وپیژني مخکې چې آیا دوی سره کوم کسان دي. روږدو کسانو سره ډیر زیات پام وکړي چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري. د دولت نه مو دا هیله ده چې باید دغه خلکو چې دغه مواد راوړي بیا کیلو ته تقسیم اوی مثلا دغه ساقیانو مخاونی سي. مهمه خبره داده چې د دوی مخاونه نیول شي نوې نسل بیا هم په اخته کیږي نور هم په اخته کیږي. کله چې مکتب مخلاص کله بیا ادبیات د دری پښتو کې کامیاب سم الته می درس لوستل بیا یو قسم آلات روان دي چې وای دښمن دي چې مخامخ نه ولي هغه یو طریق درته جوړوي لاپو چل لاپو فریب. نو زه د درس و تعلیم نه چې پاتې شوم هم د دغه موادو په استفاده هر څه مې له لاسه ورکړه. خو بیا دا نیت لرم بیرته یو ازمو اراده مو چې هغه خپل تعلیم ترسره کوم او بیرته خپل وظیفه کې مثلا د دغه آلات نه ځان وژغورو. نو که داسې په دا آفت کې گرفتار یو هم با کور خفه هم مور و پلار خفه هم جامعه در نپوتنگ ایسو کم تا تزایی ندر کوی او خوشحالی ندر بخی. زکه چه ده خوشحالی کم نقطه نلری غیر لآفت نه.
ده ازادی رادیو در نو اوریدونکو دادی ده ظاهر کاروان خبرونی ورستی بر اختراع ورسیدو او پا دی برخه که بی هم ده پخواه پشن استاسی لپاره یو پزل پوری درامه لرو. د ډرامیک صدا سې د چین نظر د خپل کور مخته ناڅاپه د خلکو شور او غال مغال اوري. کله چې د باندې وروزي نه ګوري چې د دلزوی جمال سره د یو وسلی جنجال دی. جمال ترګریوان کلک نیولی او ورته وایي چې جرک وزما تاوان راک. دا چې جمال یې ولی ترګریوان نیولی د څه شي تاوان ځنې غواړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دا شیطانان ما شومان او گوره چه لاره اینی ولی دا اوز با بیاد دوی للاست سنگا تیری گم
والی کانو آقا دی جماله پودری را خی آلی ایتی کرا وخلی چه در نلر نشی
دا خدای پرده ممی ولی چه پت می در سر کری دی تازی اوز ریگی زبا اوز در سر گورم چه پا دی دیگم و سرون در مرد نکم نمو پریدم.
واله کانو دانو موتر خیخه چارا ما تکره
کاکا هاگه خیره چه ملی پی دیگه ویشته.
واله که او در ریگه چه ری داسه بیغم روانیه.
آجی سیب دو کودی هلکانو دیر پا تنگ کرم پا دیگو ویشتلم. مام پا دوی پسی تیگه او ورزه والا آقا ستا پا موتر والا گیده
پا دی پلمه دی نپریکدم زما ده موتر کی که تاوان برا کوه
والا که پنجیب که او رو پیم لرم د خدای په خاطر اجسه ما پرېږدا.
غلای شه خیرانه، ما خو پیسې ستاله پر نه دی ګټلی چې د موټر کې خې برا ماتوې او بیا به په یو بخنې ځان خلاصوې. درځه کور دې راوخه چې له پلار سره د خبره سپین کړم.
اجسه گریوان می خوشی کا خدای دې کور ته در سره زومه.
درځه درځه مخکې شه. حاجی صاحب زوی د موټر کی خره ماته کړه، دا څه د لاسو او شلو روپو شای نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجی صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر کی خره ماته کړه، خو
ته مانا ما ته تاوان را رسیدلی. دومره غټه تیګه وا که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسو پوه شو د کوڅې هلکان مو ما ته بس ما د موټر تاوان راکوې.
ګور حاجي صاحب زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصدن کړی دی.
اوهو وای پکه دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشی کړی دی؟
حاجي صاحب خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هر ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم دا دې زموږ د کوڅې دکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده اکا، ته ووایه څنګه کیسه ده؟
حاجی صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هر ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکان او اجمل سخت په عذاب که، اخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
وه حاجي صاحب د موټر ښیښه بلا پسې زه یې تاوان نه اخلم، سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه. و حاجي صاحب،
حاجی صاحب ستا خبره پر ځای ده، کور دی وادان، زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر درکړي.
کور دی آباد، کور دی آباد، کور دی آباد. تاسو مننه
وروره. کور دی آباد چې د خیخې تاوان دې وانه خیستو، دایم غریب دی او زوی ما غسې موتاد دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12:00 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.